اته بجې شپې احمد شبریم داسا ډیرډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا سلامونه وړاندې به د ملګرو ملتو په وینا واوري چې په افغانستان کې د کوکنارو کر کم شوی دی خو حاصل نه دی کم شوی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. افغان ولسمشر وایي د طالبانو لوی حملې کمې شوي خو واړه بریدونه یې زیات شوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ شاوخوا طالبان راټول شوي. واشنگتن د ایران د فلزو پر سکتور نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو له لوري پراخې حملې کمې شوي خو لا هم د دې ډلې په بریدونو کې د مرژوب لو شمیر لوړ دی. ولسمشر غنی لټټ امریکایي بنسټ سره په آنلاین مرکه کې وویل په افغانستان کې لوی حملې کمې شوي خو د وړو حملو د مرژوب لو شمیر خورا زیات دی. د د په وینا هر ورځ له 150 تر 150 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وشل کیشي او نشتی اویا نور ټپیان کیشي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې اعلان وکړ چې تیر اونۍ طالبانو 1340 افغان امنیتي ځواکونو ته مرژوب لاړولې ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا په تیرو 19 کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله. ولسمشر اشرف غنی په عین حال کې وایي چې طالبان د افغانستان د ټولنې یو برخه ده او هغوی هم باید ومني چې وی سیاسي حل لارې ته اړتیا ده. د دغه راز وویل چې له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې لړۍ دوام لري او هیله لري چې ژر به د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي. د دغه کمیسیون ویاند ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل د کابل په برچی زیږنتون کې د بې پولي ډاکټرانو د کار درېدا روغتیایي خدماتو ته د میندو او ماشومانو د رسیدو په لاره کې خنډ پیښوي.
به دلیل مرګ و میر مادران و افزایش
د میندو د مړینو او په افغانستان کې د ماشومان او میندو د مړینو پاړه د اندیشنو ته زیاتېدو له کبله لوی خوا په کووید 19 د اخته کسانو شمیر او له بلې خوا د کورونا له کبله د رامنځته شوي اندیشنو په خاطر د بې پولي ډاکټرانو د فعالیت درېده د افغانانو د ژوند او روغتیا لپاره جدي اندیشنه او ستونزې رامنځته کړې دي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې د جوزا په شپږبشته منیټه د برچی پروختون کې خپل فعالیت و دراوه. د روزګان ولایت له مرکز ترین کوټ څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې وسلوال طالبان د دې ولایت په شاوخوا کې راټول شوي دي. په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي که څه هم طالبانو په ترین کوټ حمله نه ده پیل کړې خو د ښار په ځینو لمنو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د راټولېدو له کبله خلک اندېښمن دي او له هغو سیمو څخه چې ممکن جګړه پکې وشي کړي باروي. د روزګان ولایت امنیتي چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست پخواني مشر رحمت الله نبیل ادعا کړې چې د دولت وسلوال مخالفان د ډیورنډ کرښې له پورې غاړي د پکتیکا او زابل ولایتونو له لارو په اکمالاتو بوختي تو پر غزنی ښار حمله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې پراخ تاوتریخوالی کم شوی خو لا هم د طالبانو د بریدونو له کبله د مرژوبلو کچه لوړه ده. په خیبر پښتونخوا یالت کې د دری پولیسو دندې ورسره لدې وزنډول شوې او ونیول شول چې یو ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې یو تن چې پر پولیسو انتقاد کړی وو د دغو پولیسو له لوري وهل کیږي. د خیبر پښتونخوا چارواکو پرون وویل چې په دې تړاو د پولیسو یو مشر هم چې په دې پیښه کې رول درلود له دندې لري شوی دی. د تورونو پولیسو پر ضد دا اقدامات وروسته لدې وشول چې د هغې ویډیو د خپرېدو له کبله اعتراضونه وشول چې په هغې کې د پېښور د پولیسو په یوه تاڼه کې له یوه ځوان څخه چې عامر تاکالی نومیږي په زوره کالي ایستل کیږي او وهل کیږي. دې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د سیاستوالو او د بشري حقونو د ملاتړو په ګډون د خلکو غوسه وپاروله او په پولیسو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. ویل کیږي هغه ځوان چې بد چلند ورسره شوی افغان پناه غوښتونکی دی او وروسته له دې نیول شوی چې په انټرنیټ کې پر پولیسو انتقادونه کړي وو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال پرون ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو له عامر تاکالی سره ناوړه چلند کوونکي پولیس نیولي او پر قضیې غور کوي. په پاکستان کې د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ عامر تاکلای په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلی خو په خټه افغان دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فلزونو پر سکتور د نویو بندیزونو خبر ورکړ. د دغو بندیزونو پر اساس د ایران د وسپنې د اصلي تولیدونکو د کورنیو او بهرنیو ملاتړ کوونکو په شمول ګڼې کمپنۍ په تور لس کې شاملې شي. د امریکا د خزانه وزارت پر نوویل پاغو کمپنیو کې چې بندیزونه پرې لګول شوی 15 د ایران له مبارکه فولاد شرکت سره تړاو لري او درې نور په ایران کې دننه د فلزي صنایعو محصولات پلوري. د بشری حقوقو د دوو مؤسسو له لوري په یو ګډ راپور کې تور لګیدل چې د ایران د دولت تر کنټرول لاندې تلویزیون د 2009 او 2019 کلونو ترمنځ د 355 تنو په زور اخیستل شوی اقرار خپور کړي څو مخالفان وځپي او وویروي. دا راپور پرون لندن میشته د ایران لپاره عدالت او په پاریس میشته د بشري حقوقو لپاره نړیوال فدراسیون خپور کړ. راپور وای د ایران اسلامی جمهوریت لډیر وختونو رئیس پورنیول شویو کسانو د هغه څه اقرار کوي چې مستنتقان ورته دیکته کوي او دولتي تلویزیون هم د دغه اعترافونو په تولید او خپراوي کې برخه لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 د خبرونه په دوام ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کر کم شوی دا به هم واوري چې په هلمند کې یو شمیر تور پوری کوي چې غنم پاکستان ته قاچاقی شي.
همدغه غنم چې کله گاونډوي ته وسوړل کیږي وادونه ته بیرته پر موږ باندې په دوه چند قیمت باندې پر موږ باندې برته خرڅوي. نو ښه خبره دا ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
روانونه د کابل په د حساب زول سوالي کې 15 سارنوالان ووشل شو. د دې قضیه د تحقیقاتو په اړه مو د لوی سارنوالي دی و چارواکي نظر اخیسته.
کشمیر وګانو لخوا تر سرین لاندې قرار لري او اجرات شوی ده او ځینې معلوماتونه هم لاس راغلي.
د نورستان ل لرغونی موسیقي سره مو آشنا کړو. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د 2013 کال په پرتله تیر کال په لږ همزکه کوکنار کرل شوی وو. خولدی سره سره د تریاکو تولید سیاتو. د ملګری ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې د راپور لمخي شورشتونه د حاصل د ټولولو په محل معتدله هوا او د نباتي افتونو کمواله سبب شو چې په 2019 کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت زیات حاصل ورکړي. اسمت سروان راپور لري.
له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو ادارې یو ان ډی پی د افغانستان د مخدره موادو د تولید او کوکنارو د کښت په اړه په کالنی راپور کې ویلي چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ورتیر کال په پرتله په سلو کې 8 لش کوکنار کرل شوی وو. د دې ادارې پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې پر 2,350,000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی وو. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د ملي پالیسۍ ادارې د سږ کال په فبروري کې اټکل کړی و چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د 2013 میلادي کال په پرتله په سلو کې 28 لش کوکنار کرل شوی دی. دا پرله پسې دوهم کال دی چې د دواړو ادارو له اټکل سره سم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کمی شي. د هلمند والی وایند عمر ځواکوي حکومت تر ډیره هڅه کړې چې د کوکنارو د کشمه خوني سي او اوس اکثره کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کرل کیږي.
د دولت تر ولکو سیمو کې په ډیره کمه کچه موجود وي چې هغه هم لمنځه تل زیدي کمپاین په وخت کې هغه زیات کشتونه چې کیږي هغه د کوکنارو کشتونه هغه د وسلوالو مخالفینو تر ولکو لاندې سیمو کې کیږي چې هغه ځای کې ډیر مځکه هم غصب شوی مځکه دي چې د بزې کسانو لخوا غصب شوی او دوی کشت کوکنارو باندې کوي.
تر ټولو ډیر کوکنار په 2019 میلادي کال کرل شوی وو. خو سره لدی چې د کوکنارو تر کشت لاندې مځکه کمه شوی خو حاصل نه یوازې چې کم شوی نه دی بلکه په مجموع کې په سلو کې شپته زیات شوی دی. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 6,400 ټنه تریاک تولید شوی چې تقریبا له هغه څه سره برابر دی چې یو کال وړاندې تولید شوی وو. د ملګرو ملتو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وايي په 2019 میلادي کال د دې لپاره د کوکنارو حاصل زیات و چې په پسرلی کې ورشتونه زیات وشول. د حاصل اخیستو په محل هوا معتدله و او د کوکنارو بوټو ته آفت یا ناروغي پیدا نشوه. په تیرو کلونو کې په ځانګړي ډول په جنوب لویدیځو ولایتونو یا لوی کندهار کې د بوټو د ناروغۍ له کبله د کوکنارو حاصل کمیده. د هلمند یو کاروانګر چې ځان یې عبدالواسع راوپیژانده وویل د باوري دشتې سیمې ته تللی ځکه چې په هغو سیمو کې چې په کلونو کوکنار کرل شوي اوس ځکه ښه حاصل نه ورکوي. دی پر دې سربېره وایي
خبره دا چې دغه سیمې چې دل دولت تر سره پلان دی وي اده تاریخ مونږ نشو کولای ار ورځ اسکر راځي ار ورځ مشکل راته جوړي ار ورځ په دې باندې موږ ستړیو دماغي ستړیو چارو غنن باس کار راځي تاریخ برڅ وړي سبب برڅ وړي.
د کندهار د ولی وایند احمد بهیر احمدی هم وایي چې ډیر کوکدار په هغو ساحو کې کرل کیږي چې د حکومت له کنټرول دی باندې دي. احمدی په عین حال کې وایي چې ډیر شمیر کاروانګرو متبادلو کښتنو لکه زعفرانو ته مخه کړې ده. خو په کندهار کې ځینې کاروانګر چې کوکنار کوي وایي د خوراکي موادو لوړه بیا او بې وزلي سبب کیږي چې کوکنار وکړي. دوه کاروانګرو بهاودین او نوراغا آزادي رادیو ته وویل
دا تاریخ په جې خطر باندې کړل چې دلته په افریقا نسته وچکلی زپلی دا د کرونا مرزې ته او دغه درګې چې
دا مجبوری دا مجبوری کرو نه دی چې مجبور نه یو دا تاریخ موږ نه کړو شه حکومت څه دا غوښتنه لرو او چې په سال وړه په 3000 کلداري دي وړه دغه غوړي په 1400 کلداري دي دا چې وسه سار ځان سي موږ بیا تاریخ څه غوړو او
په لوی کندهار کې چې هلمند هم پکې شامل شي 4960 ټنه تریاک تولید شوي چې د افغانستان د ټولو تریاکو په درو کې دوی برخې کیږي. د 2019 میلادي کال په جنوري کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت منحل کړ او د دې وزارت چارې د یوې ادارې په چوکاټ کې د کورنیو چارو وزارت ته وسپارلې.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان د لوی څارنوالي یو چارواکی وایي چې د کابل په دحساب کې روانه اونۍ د 500 څارنوالانو د وشلو د پیښې په ارتباط په تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی. د راپورونو لمخې دا 500 څارنوالان د دوشنبه په ورځ بګرام زندان ته روان وو چې د طالب زندانیانو د راخوش کېدو بهیر تنظیم کړي. د لوی څارنوالي د امنیتي کمیسون مسول محمد نواب احمدزی د دې پیښې په تحقیقاتو کې د پرمختګ په اړه وایي
البته دا د جمهور کشمیر وګانو لخوا تر سرین لاندې قرار لري او اجرات شوی ده او ځینې معلوماتونه هم لاس راغلي دي مګر په دې خاطر چې امنیتي ملاحظات زه ډېر جزئیات اوس نسم ورکولی مګر خوشبختانه زموږ ملي امنیت او زموږ پولیس په دې برخه کې ډېر لاس راوړنه لري. انشاء الله په آینده کې به موږ وکولی شو تاسو ته مسؤلانه دقیق معلومات ورکړو.
یعنی احمد زی صاحب ځینې کسان تورن کسان نیول شوي دي؟
البته مستقیم توران کسان تروسه نه مگر هغه کسان مو که هدف ته نږدې کوي یغوی پرتبات اجرات پرستو.
دومره معلومات له ازادي راډیو او د راډیو له اوریدونکو سره شریکولی شي چې د څه رقم حلقو لاستې پدې کې؟
البته دوامدار د مو که سارنوالان سیاسي پذیره دي متاسفانه تهدیدات مو ته هر ورځ راځي تبیده سیده د سولې مخالفین لخوا او مشخصا وار وار د موک سارنوالان متاسفانه د طالبانو له ادرسه تهدید شوي دي چې موږ ته د کشفي او امنیتي ارګانو لخوا اطلاعات شریکیږي.
د لوی سارنوالي د امنیتي کمیسون مسؤول محمد نواب احمد صاحب. د هلمند اوسیدونکو ادعا کوي چې د دې ولایت غنم گاونډي پاکستان ته قاچاقي شي. البته یو شمېر اوسیدونکو د هلمند دغه اوسیدونکو وایي چې پاکستان ته د غنم او د قاچاق بهیر دغه ډول ادامه پیدا کړي لري بنوي چې د لوژې سره مخامخ شي. د هلمند چارواکي وایي دوی هم د قاچاق په اړه خبر شوي دي خو په دې اړه تحقیق کوي. الیاس دای له هلمند راپور لري.
په کروندو کې د بلابلو مرزونو لامل د غنمو حاصلات ډیر زیات رقم شوی دي خو په بازار کې د غنمو لژوالی او په ورته وخت کې لوړ قیمت د هلمند اوسیدونکو د شپون کړی دي. دوی دا کوي چې هر کال د غنمو د حاصلاتو پر مهال په ټنونو پاکستان ته کاچاک او هلته ذخیره کیږي. کله چې د غنمو فصل تیر سي بیرته بازار ته راوړي او په لوړ قیمت یې پر خلکو پلوري.
که چیرې اوس هم دغسې حال وي دغه غنم وړل کیږي ګاونډیو هیوادونو ته، نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنمو کمښت زیات سي. او بله دا چې همدغه غنم چې کله ګاونډیو ته اوس وړل کیږي هیوادونو ته، بیرته یې پر موږ باندې په دوه چنده قیمت باندې پر موږ باندې بیرته خرڅوي. نو ښه خبره دا ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
د هلمند د کرهنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین وایي که څه هم سږ کال د مرضونو سره سره په دې ولایت کې 343 ټنه غنم تولید شوي دي، د کاچاق په اړه دوی ته کره اسناد او شواهد نه دي رسېدلي. په لشکرګاه کې د غنمو د منډوي یو تن سوداګر زرغون خان وایي ځینې واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي او د سپین بولدک د لارې بلوچستان ته ځي او هلته وړ کیږي، وروسته په لوړ قیمت د هیواد په بازارونو کې پلورل کیږي.
د هلمند ولایت څخه غنم اکثره د کاچاکی لارو څخه په کاچاکی شکل باندې د پاکستان هیواد ته ځي. او په کوس محل کې چې غنم د تقریبا د حاصلاتو وخت دی، په بازار کې د غنم بیه 1.5 افغانۍ حال ده چې په تیر کال کې په دې موسم کې د غنم بیه 70 افغانۍ و. کچېری حکومت د دې مخه وننې سي د دغه کاچاکی لارو څخه مخنیوي ونه کی چې د هلمند غنم پاکستان هیواد ته ځي، نو د کال په وروستي ورځو کې به د هیواد خلک خصوصا د هلمند خلک د ډیر اقتصادي بحران سره مخ سي. او فکر کوم چې د دې غنمو قیامت به بیا هم تر 300 افغانۍ او تر 250 افغانۍ خامخا رسیږي.
د هلمند چارواکي هم د غنمو د کاچاک خبر نه ردوي، خو وایي په دې اړه چې آیا د نور ولایتونو ته ځي او که ګاونډیو هیوادونو ته کاچاکیږي د دوی په لټنې روان دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د غموټرانو پاره د پلټین د پاره هټا کلڅو دي چې په غنمو بار د هلمند څخه وځي.
غنم خو مخکې د سیو پروګرامو چې چون قرنټین شو او بیا د بهرنی وادونو نه دوړو راتګم بند شو، نو د همدې په خاطر منګم د هلمندي ولسونو د پاره په خاطر مسولیت درلود دوی غنم د غنم وړل قچاقم بند کړو. مګم اوس بیا چې کله زمنګ زمیندارو هغه ورځ ماته راغله زمیندارانو او بیا زراعت رئیس صاحب سره خبرې وکړې، منګه شو شکر الحمدلله سکل ډیر خپران پریمان غنم لرو. دې په خاطر چې زمنګ د زمیندارانو هم اقتصادي ګټه وکیتنه، نو دوی ته اجازه ورکړه نور قچاق نه دی په خپل کول شي چې ولایتو ته انتقال کې هو بهرنی او د ایوادونو ته بند.
د هلمند څخه د غنمو د قچاق په اړه خبرونه په داسې حال کې تاو دي چې سږ کال د کرهنې د رسالت معلوماتو مخې د مرزونو او بلابلو افتونو په خاطر ډیر سره حاصلات کم شوي دي او امکان لري دا مسله د غنمو په قیمتونو هم بد اغیزه وکړي. محمد الیاستی، د ازادي رادیو، هلمند.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راولېږي.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. نوریاس نوري دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
ورسته له هغې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتوالي سره یو شمېر افغان چارواکو د سولې راتلونکي ته اندېښنه ښکاره کړه، د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د سولې لومړۍ درجه مسؤلیت ورلغاړې دی، وایي هیله مند دی چې له طالبانو سره به په نږدې راتلونکي کې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز ورسپانې د سولې په اړه د ښاغلي عبدالله هغو څرګندونو ته پام اړولی چې په واشنگتن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته د چهارشنبې په ورځ له کابله د یو ویډیویي کانفرنس له لارې وکړې. د واشنگتن ټایمز په لیکنه عبدالله چې د ټرمپ اداره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو کلیدي شخص بولي، وویل چې ټیم یې دې ته تیار دی چې له طالبانو سره په خبرو کې چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې پیل شي روغه جوړه وکړي. واشنگتن ټایمز لیکي ښاغلی عبدالله که څه هم هڅه وکړه چې د دې مسلې چې طالبانو حملې زیاتې کړې اهمیت کم وښي، خو دا خبرداری هم ورکړ چې د طالبانو له لوري د دا ډول حملو دوام د سولې بهیر زیانمن کولی شي. د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا مشر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل درې ورځې مخکې په افغانستان کې تېره اونۍ د هیواد په 19 کلنه جګړه کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله. هغه وویل په دې اونۍ کې د افغانستان په 2 ولایتونو کې طالبانو 422 حملې کړي چې په نتیجه کې د ده په وینا د افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 291 غړي وژل شوي دي. یوریش یا ریویو خبرونه هم په افغانستان کې شخړو او د سولې روانو هڅو ته پام اړولای او په یو برخه کې د افغانستان د مصالحې د ملي عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله هغه څرګندونې د پام وړ دي چې یو میاشت مخکې د می په ولسمه د خپلې نوې دندې د پیلېدو په مهال کړې وې. عبدالله ویلي وو چې دوی د سولې هغو فرصتونو ته چې په کوچني اختر کې د اعلان شوي اوربند وروسته رامنځته شوي هیله من دی. د خبرونې په لیکنه ورپسې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم د سولې د خبرو په اړه ورته څرګندونې وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري او دغه راز د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وویل چې حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د دغو خبرو د پیلېدو لپاره همغږي رامنځته کړي. ښاغلي صدیقي ویلي چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره افغان حکومت مهم ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان د حکومت لخوا یو مهم ګام له زندانونو د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل دي چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو یوه عمده غوښتنه ده. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د طالبانو له 3500 زیات بندیان خوشي کړي او طالبانو هم د حکومت له 1500 زیات بندیان. خو د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره باید حکومت 15000 او طالبان هم 1000 تنه بندیان چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د سولې په تړون کې یادونه شوې خوشي کړي.
ورسله دی چې پروند پاکستان سر اعظم عمران خان د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن شهید وباله. ګنشمیر پاکستانی سیاستوالو او نور خلکو پر عمران خان سختینه وکړي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان په دې خاطر چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې شهید وباله سخت انتقادونه وشول. عمران خان دا خبره د پنځشنبه په ورځ د پارلمان په غونډه کې چې بهیر د تلویزیون له لارې خبرېده له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو په اړه د خبرو په محل وکړه. د پاکستان صدر اعظم موبایل کله چې د امریکا ځانګړو ځواکونو په 2011 میلادي کال په خیبر پښتونخوا ایالت کې بن لادن وویشت هغه شهید کړ. عمران خان په پاکستان کې د بن لادن وژل کېده دغه هیواد لپاره په نړیواله کچه شرم وباله. ویل چې له دې پیښې وروسته د نړۍ خلکو پاکستان ته بد رد وویل. د په پټ آباد کې د بن لادن پر پټنځای د امریکایي ځواکونو حمله ته په اشاره وویل. پر پاکستان یې یرغل وکړ او بیا یې په دې خاطر وغاند چې د هیواد بن لادن په هغه موده کې چې په پاکستان کې نو سپارلې. سره له دې چې تر دې مخکې هم ځینو پاکستانی سیاستوالو د بن لادن پر پټنځای د امریکا حمله غندلې او هغه د پاکستان پر مزکنی بشپړتیا او حاکمیت تیرې بللې. خدا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد یو تر ټولو جګپورې چارواکی پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملو اصلي طرح ستایي. پاکستان رسمن د بن لادن د اوسېدو او پټېدو له ځایه انکار کاوه. خو ځینې وایي چې د دغه هیواد استخباراتي اداره شایي له دې خبره و چې بن لادن په کوم ځای کې دی او له دې تروریستي شبکې سره د افغانستان د پالیسۍ په لړ کې همکاري کوله. عمران خان چې انتقاد کوونکي ځینې وخت په دې خاطر چې د طالبانو او سختریزو ډلو ملاتړ کوي طالبان خان بولي په پارلمان کې له خبرو وروسته د اپوزیسیون او ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د انتقادونو له بمباران سره مخامخ شو. د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف په پارلمان کې د عمران خان پر څرګندونو په خبرګون کې وویل چې بن لادن تیرورست و خو زموږ صدر اعظم شهید وباله. خواجه آصف چې د نواز شریف د مسلمانی ګوند یو مشر دی همداراز وایي بن لادن د زرګونو انسانانو په وژلو کې لاس درلود. د پیپلز ګوند ویندوی سناتور مصطفی کوکر عمران خان د پاکستان د ملي امنیت لپاره ګواښ وباله. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر په نوم د سیرنیز مرکز د آسیایی پروګرام مرستیال رئیس مایکل کوګلمن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی د عمران خان له لوري د بن لادن شهید بلل د پاکستان د هڅې ته سخت زیان اړوي چې وایي دا هیواد نور د تروریزم ملاتړ نه کوي.
د نورستان سیمه ایز موسیقي مو اوریدلې ده. یو شمیر نورستانیان هڅه کوي چې خپل لرغونی موسیقي ژوندۍ وساتي. روح‌الله انوري له نورستان راپور لري.
یو پنځر په توګه یو ته دا د نورستان اصلي موسیقي ده. څو تن ځوانان لکانتیوا درې مرکز پارون تراغلي د پارون چپان د سین په خوا کې د نخترو د دنګو ونو سیوري ته په شین بخملین چمن ناستي او په خپلو لاسونو د موسیقي جوړې کړي نورستاني الی غګوي. وی د موسیقي د غربي او برېښنايي آلو پر ځای ځکه په خپل لاس جوړې شوی نورستاني علي غګوي چې ورسره خپل موسیقي او فرهنګ ژوندۍ وساتي. عبدالصمد او قریب الله وای
زمونږ نیکونو نه پرسم راوځ مونږ ته پاتې شوی. مونږ هم پارکونو کې سایلونو کې وادونو کې اختر کې هم دغه پروګرام مونږ هم کوو. مونږ کلی نه بهر یا کلی کې چې کوم وادونو کې مونږ پروګرام لرو هلته خالیګاه ځای ته مونږ وځو. داسې ځای هلته پناه علما هلته وانوري هماغه ځایونو نه پناه کېږو هلته خپل محفل کوو.
زمونږ مشران ډېر سخت دریز خلک دی وخت موقع نه ورکوي چې دا کارونه وکړي خو پټ پټ مونږ ځوانانو ته کو دعوت ورکو هغوی خپله راضي دي محفل کې ځان مونږ سره شامل.
څومره چې موسیقي ګرمېږي ورسره ځوانانو جذبي راپارېږي او میدان ته د نڅا د پاره رادانګي. د دوی په خبره چې نورستان د ملي پارک او د ژویو د ساتنې د پاره د خوندي سیمې په نوم ونومول شو خو ګیله له دې کوي چې تر اوسه یې د موسیقي او فرهنګ ژوندي ساتلو د پاره کوم کار نه دی شوی او باید چې د سیمه ییزې موسیقي د غوړېدا لپاره یې هم زیات کار وشي. عبدالصمد وای
مونږ غواړو چې دغه دولت مونږ سره همکاري وکړي. مونږ د برابر امکانات برابر بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پروګرام شوی دی دلته د نورستان رسم رواج دغه زمونږ موسیقي وګوري.
نورستانی ځوانان هم وی له بهرنیو موسیقي وی د خپل ولایت زکه خوخیږي چې آرام ده او دوی ورسره د خپل ژبې د شیرونو لویلو څخه خوند اخلي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو قدرت الله
او د نورستان خلکو د ذهني ارامتیا په موخه یا تفریح لپاره تفریحي برنامه د پران دوی په خپل مختلفو وختونو کې وای. نورستان موسیقي کاملا فولکلوریک او کاملا سابقه دار موسیقي ده. ټول هغه ځوانان چې مشخص په یو ځای کې راټول شي یو څو مشخص موسیقي او آلاتو سره دغه موسیقي پر مخ.
په نورستان کې مسولین هم مني چې د یاد ولایت لرغونی موسیقي ژوندۍ ساتلو او فرهنګي چارو ته کومه ځانګړې توجه نه ده شوې خو دوی هڅې پیل کړې چې د نورستانیانو لرغوني فرهنګي ارزښتونه او ځانګړې موسیقي خوندي وساتي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل حق ازادي رادیو ته وویل
اطلاعات او فرهنګ ریاست د موسیقي د غوړېدا او د فرهنګ د غوړېدا لپاره کار کوي او دا موسیقي او د دوی د فرهنګي ارزښتونو بخوندي ساتي. یو هدا پورې لمنځ تللی دي خو موږ بیرته دې پر غوونه کې ان شاء الله کار کوو. یو وخت بل خیر نورستان بیرته خپل لرغونی تاریخي او کلتوري او فرهنګي ارزښتونه ځان سره خوندي ساتي.
په نورستان کې په داسې حال کې د محلي موسیقي د ساتنې او پالنې لپاره هڅې کیږي چې 13 میاشت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان د ملي پارک او د ژوو د ساتنې لپاره خوندي ځای اعلان کړ. همدی اعلان نورستانیان هیلمن کړي چې ورسره به نورستاني موسیقي او فرهنګ وده وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حبیب الرحمن سرفراز د هلمند لنوي ولسوالي په اردو روفو اس ام اس راستولې دي. دایلی کې دا چې په هلمند ولایت کې جګړه تاو ده شوی مشکل د طالب زندانیانو دی چې حکومت نه خوشی کوي. هیله لرم چې ژر تر ژره دا زندانیان آزاد شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لکې طالبان د سولې نیت نه لري ځکه هر ورځ پر پوځیانو بریدونه کوي. عبدالغفور فریاد لکې په کندهار کې د کرونا وایروس له کبله د دواو بیې زیاتې شوې دي. شفی جان زادران لکې د خوست له نادرشاه کوټه ترڅو وژنه وي اوربند نه وي جنگ د سولې پر مخ څپېړې دي. خان محمد اسلامیار له نادلی لیکي افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشکېدو ته ادامه ورکړي چې د سولې خبرو ته زمينه برابر شي. شمس افغان د خوست له صبری ولسوالی لیکي د اردو په پوسټو سخت بریدونه شوی د خوست والید د صبری ولسوالی د امنیت غم خوري. عبدالرحمن مایون لیکي که حکومت د طالبانو زندانیان نه خوشی کوي، دوی دی طالبان دی د حکومت بندیان خوشی کوي. اته بجه او دیرش دقیقه شپې لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو له لورې پراخې حملې کمې شوي، خو لا هم د دې ډلې په بریدونو کې د مرژوبلو شمیر لوړ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومته وغوښتل چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي. د بې پولي ډاکټرانو ټولنې د جوزا په شپږویشتمه نیټه د برچی په روغتون کې خپل فعالیت درولی. د روزګان ولایت له مرکز ترینکوټ څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې وسلوال طالبان د دې ولایت په شاوخوا کې راټول شوي دي او د اندېښنه شته چې هلته حمله ونشي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فلزونو پر سکتور د نویو بندیزونو خبر ورکړ او د بشري حقونو دوو مؤسسو له لورې په یوه ګډ راپور کې تور لګېدلی چې د ایران د دولت تر کنټرول لاندې تلویزیون د 2009 او 2019 کلونو ترمنځ د سلګونو تنو په زور اخیستل شوی اقرار خپور کړی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د درې پولیسو دندې وروسته له دې وځنډول شوې او ونیول شول چې یوه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې یو تن چې پر پولیسو انتقاد کړی و د دغو پولیسو له لورې وهل کیږي، خو او دغه کس افغان دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوې نادر په راپور کې.
په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ښکاري چې د امیر تهکالی په نوم د پیښور یو اوسیدونکی په بندخونه کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا تر وهلو ډبولو وروسته توبه ایستلو ته اړ کیږي. په ویډیو کې ښکاري چې پولیسو امیر تهکالی نیمه لغړ کړی او سپکې سپورې ورته وایي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت د معلوماتو پر بنسټ امیر تهکالی په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلی خو په خټه افغان دی. نوموړی وروسته له هغې د خیبر پښتونخوا پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شو چې د راپورونو په اساس موده وړاندې یې د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د یوې ویډیو له لارې سپکې سپورې ویلي وې. فکر کیږي چې په دې ویډیو کې د امیر تهکالی سپکې سپورې د نشې په حالت کې ویل شوې دي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشل ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د امیر تهکالی سره تاوتریخوالي کوونکو سره به قانوني چلند وشي.
پېښور کې د افغان رضی الله چې په امیر باندې مشهور ده، دغه سره د ناوړه چلند، شکنجې او د انساني کرامت خلاف قضیه د مونږ د جدي غور او څېړنې لاندې ده. ما ته په اسلام آباد کې چارواکو د دې قضیې ته د لازمې او هر اړخیزې رسیدګۍ اطمینان راکړی او د مرتکبینو او ملوثو کسانو مسؤلینو د عزل او توقیف اطمینان راکړل سوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په ایران کې هم د افغان کډوالو په وړاندې د ایراني پولیسو د تاوتریخوالي زیات شمیر قضیې ثبت شوي دي. د روان مریز کال د ثور په میاشت کې یو شمیر افغان کاریګر د افغانستان او ایران په ګډه پوله د افغان حکومت په وینا د ایران د پوله ساتونکو له لورې په زور مجبور شول چې هریرود سیند ته ځانونه وغورځوي. له دې پېښې یوه میاشت وروسته د ایران یزد ښار کې د ایراني ځواکونو له لورې د افغان کډوالو یو موټر په ډزو وویشتل شو او وروسته یې اور واخیستو. په دې دواړو پیښو کې ولس تنه افغانان ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمیر افغان شنونکي وایي افغان حکومت باید له ګاونډیو هیوادونو سره د افغان کډوالو اوسېدلو او تګ راتګ په اړه دوه اړخیزې هوکړې رامنځته کړي. له ډلې صفت ساپی وایي پاکستان او ایران کې له افغان کډوالو سره وروستۍ پیښې ښکاروي چې یادو هیوادونو کې افغان کډوالو سره د انساني حقوقو او د کډوالو د نړیوالو قوانینو خلاف چلند کیږي.
د ایران لخوا د افغان مهاجرینو په وړاندې د خوشینونکو پیښو نه وروسته اوس پاکستان کې هم دا ډول یو پیښه رامنځته شوې ده. دغه ستونزې هله حل کېدلی شي چې افغانستان وتوانی کې چې د دې هیوادونو سره د خپلو اتباعو په د حقوقو د هغوی د شتون او د قانوني کېدو په برخه کې او هم دا ډول دغه هیواد تعهدات د خپلو اتباعو د حقوقو د ساتنې په برخه کې ترلاسه کړي.
پاکستان او ایران کې اوس مهال میلیونونه افغان کډوال ژوند کوي چې ډیری قانوني اسناد هم نه لري. خیبر پختونخوا کې د پاکستانی پولیسو لخوا د امیر تهکالی سره د تاوتریخوالي ورستی پیښې د پاکستان دننه هم سخت خبرګونونه راپارولې دي. دوی غواړي چې امیر تهکالی ته د انصاف او ظلم کوونکي دي له قانوني سزا سره مخ شي.
اوس هم مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو، شزه نیمه نړۍ پروګرام لرو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خلا د جراحي په اړه معلومات او مرکې چمتو کړې دي. د پلاستیک جراحي یا د خلا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو ښارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼ مینوال لري. تر نارینه و هم د دې درملنې او ځان ښایسته کولو ډېرې مینوالې نجونې او ښځې دي. خو آیا دغه جراحي یوازې هغه ښځې کوي چې ظاهري څیرې ښکلې نه وي؟
پاکستان چې یوې سینونه زیاتې یا مخ چم لک سوې یا مغز وړن سوې د پزې خوا او شا د خاتون پیدا شي وي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصیه کوي.
د ښکلا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د ښکلا جراحي تر سره کړي؟
په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 30 پورته وي هغه د لپاره موږ دغه جراحي پلاستیک دی غوډي مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو.
د ښکلا جراحي د ګټې ترڅنګ کومې ستونزې راولاړوي، کوم جانبي زیانونه لري او کوم انجنونو چې د ښکلا جراحي کړي ده او څومره له دغه کار راضي دي؟
زه د دغه جراحي نه واقعا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
د دغه ټولو پښتنو ځواب به په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړي ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم، خو اوس به راپور له وګمي جبرخیل واورو.
د تاریخ په اوګدو کې تل خزو د زنده خلې ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه آن د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې همداسې دوام لري، خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلاته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوي چې آن په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د ښکلا جراحي په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې خو زیاته وده یې کړې ده. ډیری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې تلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډیره د ورځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شونډو پلنول، د پوستکي